دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ به هم هرکلی کوم تاسو ته په خبرونه کې. په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. هم د غصیب د خبرونې په دوم نیمه کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ریډیو مجله هم واوري. خو لومړی خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرو سرټکی عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ژغ کړی چې د پښتنو له زورولو لاس واخلي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په یوشتم ورځ هم په چمن کې روان دی. او امریکا ویلي اسرائیل پر دې سلاسه وایي چې هر ورځ تر څلورو ساعتونو د غزي په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودرې. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ژغ کړی چې د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید پرون په کراچۍ کې تر خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د عامو پښتنو له خوا یې شکایتونه ترلاسه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نوم زوروي.
بلې تیر هفته کې مونږ دومره کمپلین او دومره خلکو راغلي چې پراپر کوم پاکستانی پښتون دی هغه ته ډېر غټ پوځي هغه د شکل په مشابهت په وجه باندې هغوی ته تکلیف دی. هغوی تاڼو ته بوجي هغوی ته د ویریفیکیشن په نوم باندې په ګنټو ګنډو په تاڼه کې کېنولي او بیا ځینې پیسې الي بیا راپدي دي. بیا د شپې دوه بجې او درې بجې راتلل او زنانه او ماشومان ګاډو ته اچول او د ویریفیکیشن په نوم بوتل دا سړی اکوان خني دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویل چې که حکومت له دې کاره لاس وانخیست نو دوی به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي. د سند حکومت په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن په یوشتم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوشتمه پیل کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې پاکستاني چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په څیر پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی درلودل لازمي ګرځولې دي. د شمالي وزیرستان بیکورسوي خلک وایي حکومت ورباندې پرلت ختم کړی وو خو ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال رډیو ته وویل د انتظامیه په ډاډ احتجاج ختم کړی وو خو دوی دوه اونۍ وسوي چې لا یې هم د کډوالو میاشتنۍ مرستې نه دي بحال کړي. دوی ویل دا کډوال له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت باید دوی باندې رحم وکړي. د دې کډوالو د مرستو او ستنولو ذمواري لرونکي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال رډیو ته ویلي چې د مرستې د فنډ د نشتوالي له کبله ځنډول سوي دي او ډېر زر به بحال سي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی وایي چې د دې کډوالو د ستنولو لپاره هم خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې یا د اوسپنې د رایستلو پروژه پرون په رسمي توګه پرانستې ده. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد پرون ماښام پر ایکس پاڼه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته لیکلي چې پر دې پروژه به 15 اربه او 570 میلیونه ډالره پانګونه وسی. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانونو په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي خو هغوی په دې اړه ځانګړي دریځ نه دی وړاندې کړی. امریکا ویلي اسرائیل پر دې سلاسه وی دی چې هر ورځ تر څلورو ساعتونو د غزې په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودروي خو په جګړه کې د نرمۍ څه نښې نسته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان کربی د نومبر پر 9 ویلي چې په پوځي عملیاتو کې د وقفه به خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې د بشري مرستو پر دوو لارو ووځي. د پوینا دا وقفه به د برمته شویو خوشي کولو لپاره هم استعمالېدای شي. د جان کربی په خبره دا مهم ګامونه دي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1 بجې د هند په احمد آباد کې پیل شي. د خبرو پای. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو راځو د ریپورټونو پر لور. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د نومبر پر نهمه په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د سند صوبې پر نگران حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو پښتنو له ځورولو لاس واخلي ګنې نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. د یاد ګوند صوبایي مشرتابه دا خبرې له هغه وروسته کړي دي چې د دوی په وینا په ګڼ شمېر پښتنو ورته داسې شکایتونه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نوم ځوروي. دوی تور پورې کړی چې پولیس یا پر نیمو شپو کورونو ته ورځي او میرمنې او ماشومان تاڼو ته بیایي چې اسناد یې وګوري. د سند حکومت روسه په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په نهمه په کراچۍ مردان هاوس کې د خبری غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید ویل د کراچۍ ترڅنګ په سند کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زورول کیږي. هر ورځ پولیس پښتانه نسی تانو ته وړي، هلته ترې پیسې اخلي. د خبری غونډې په مهال نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل پولیسو لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. پولیس په نیمه شپه په کورونو ننوځي او پښتانه ماشومان او ښځې زوروي.
نن واحد دار چې بده تیر هفته کې مونږ دومره کمپلین او دومره خلکو راغلي چې پراپر کم پاکستانی پښتون دی، هغه ته ډېر غټول دي، هغه د شکل په مشابهت په وجه باندې هغوی ته تکلیف دي، هغوی تاڼو ته بوجي، هغوی ته ویریفیکیشن په نوم باندې په ګنټو ګنټو په تاڼه کې کېنولي او بیا ترې پیسې الي او بیا راپري دي. بیا د شپې دوه بجې او درې بجې راتلل او زنانه او ماشومان ګاډو ته اچول او د ویریفیکیشن په نوم بوتل داسې ډاکوان خني دي.
شاهي سعید د سند پولیسو نگرا حکومت ته خبرداري ورکړي د پښتنو سره دې ناروا چلند ودروي. شاهي سعید ویلي که غوښتنې ونه منلې شوي نو پر ضد به د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې په لویه کچا احتجاج کوي. د غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري یونس بنیری بیا مشال لیډیو ته وویل د حکومت لخوا د افغان کډوالو سره چلند هم د منلو وړ نه دی.
زمونږ ډیمانډ دا چې کچري حقوق تاریخي وطن دی او هغه غیر قانوني کاغذات هم نشته، خو هغه سره هم ته د انسانیت په بنیاد باندې چې ځکه دا تا راغوښتي وو، د ریاست راغوښتي وو 15 کاله وخت کې، دا په خپله مرضۍ د خلک نه راغلي. 15 کاله د خلکو ستا په مرضی دلته تیر کړو، د ټولې دنیا نه تا د دې په نوم باندې امدادونه اخیستي دي. خو دوی ته د عزت یوه لار ورکړه چې کومه د انساني حقوق دي د هغې احترام دې ورکړه شي. زمونږ د خبرې د نه اورېدو په شکل کې بیا مونږ د احتجاج هم حق لرو چې مونږ احتجاج هم وکړو، روډ ته راوځو او د دغې ریاست د دې ناروا سلوک خلاف مونږ بھرپور مطلب خپل آواز چې دی هغه د ملک مقتدر ادارو ته ورسو او د خلکو عوام ته ورسو.
یونس بنیری زیاته کړې د کراچۍ ترڅنګ په سند کې پولیس د پښتنو په کاروبارونو چای خانو چاپی وهي او دا چلند په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د سند پولیسو او حکومت د شاهي سید د دې خبري غونډې په غبرګون کې سند دی ویلي. خو د نومبر په نهمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکسي ویل د بهرنیانو بیرته ستنولو په دغه کمپاین کې څوک هم دا حق نه لري چې پښتانه وزوروي.
هیڅوک دا اجازه نه لري چې دوی دی یو پاکستانی پښتون په دې نامه پورته کې څنګه غیر قانوني دی. پولیس دا حق نه لري د دې خلاف پلټنه کیږي. کچیر داسې جدي شکایتونه وي د یو عام پښتانه پاکستانی شهري په کراچۍ کې اوسي، دا هغه حق هم دومره دی لکه د یو بل پاکستانی په پنجاب کې اوسي. لہذا په دې نامه باندې دا غو زورول چې دی د منلو وړ نه دی، لیکن کچیر شکایت اوسي موږ د پلټنې لپاره تیار یو.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په کراچۍ کې افغان کډوالو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمو سره تعلق لرونکو وار په وار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیس یې نسی زوروي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو بیا هم دا ډول ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د سند په بیلابیل سیمو کې عام خلک د پښتنو په دوکانونو چایخانو ننوځي، شناختي کارډونه ترې غواړي او زوروي. د پاکستان لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او بیرته په زور لیږلو بهیر په داسې حال کې روان دی چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په 6 په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دینه وباسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او بیا نور وزیرانو وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې یو غونډې ته ویلي وو چې له بی اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسم رعایت نه کیږي. د هغه په وینا چې دا د ملک د امنیت په ګټه ده چې بی اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل او تحصیلونو بې کورسوي خلک وای حکومت دی لا دوی مرستي ور بحال کړي او لا دی هم دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت ور باندې پرلت ختم کړي خو اوس ور سره کړي ژمنې نه پوره کوي. د دوی په وینا د انظامی په ډاډ د اکتوبر له 14 پیل کړي پرلت د اکتوبر پر 6 پای ته رسولی وو خو له هغه راهیسي دوی اونۍ سوي دي چې لا هم نغدې مرستې نه دي بهر سوي. دوی وایي له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي خو چارواکي بیا هم ډاډ ورکوي چې هم به مرستې ور بحال سي او هم به یې د ستنولو لپاره ګامونه پورته سي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کوره شوي خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې د څلورو میاشتو نه بندې نقد مرستې دې ورته جاري کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی د اکتوبر 14 نه په نوبکا خیلو کې د یادې غوښتنې په لړ کې یوه اونۍ پرلت هم کړی وو چې د اکتوبر په 6 له انتظامیې سره د مذاکراتو او حکومت ډاډ اخیستو پس خپل پرلت ځنډولی وو. کډوال وایي چې د انتظامی او مرستیال کمیشنر ډاډ او ژمنې پس هم د دوی د څلورو میاشتو نقد مرستې لا هم بندې دي. دوی وایي چې نهه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه، نور نشي زغملی. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کلونو پس هم د دوی کډوال د خپلو سیمو پر ځای په بکاخیلو کې میشته دي، هره میاشت ورنه مرستې هم بندولی شي. احتجاج د انتظامی په ډاډ ختم کړی وو خو د ژمنو دوه اونۍ پس هم د کډوالو مرستې به حل نشوې.
د لاسې کولینا د کډوالۍ ژوند تیروي چې کومې په شروع کې مرستې میلاوي دي 80,000 روپۍ میاشت په میاشت، د ډېر وخت نه بند شوي دي. نو موږ ډېر پر لتینه وکړل، د موږ سره ژمنه وشولې خو هغه ژمنه چې کومې دي ترویزغي نه شولې. نو آی ډی پي د انتهایي د ستونزو سره مخامخ شوي دي، په دا خلکو نه رحم وکړي. نو که تاسې چېرته دغه پیسې نشئ ورکولی نو په چار دوی دا کډول خپل کلی وطن ته واپسي وشي. او د میش سره د واپسۍ خبره شوې ده خو یو کم پرم نیټه میشته نه درو پړي. د حکومت نه دا غوښتنه کې چې دا زر نظر بحال کا کنه وی دا خلکو یو ځل بیا په احتجاجي نه کونه مجبوري وي په تمبیون کې ژوند تیروي، د غربت سره مخامخ شوي دي.
د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو دغه غوښتنو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه خبرې روانې دي، تما کړي چې روان کال کې دوی ستانه کړل شي. د څلورو میاشتو نه چې مرستې ځنډول شوې نو هغه به زر جاري شي. متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. د فنډز د نشوالي له وجې ځنډول شوې. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او د فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي، ضربه ورته شروع شي.
کوم دوی ته میاشتینی نغد امداد میلاوي شي د هر خاندان ته 10,000 روپۍ د فنډز د نشتوالي د وجې نه په دې کې شک نشته چې لږ لیټر وی دي. کوم ډایرکټر دا ڈی جی صاحب تا هم نور چې کوم چارواکي دي دا ټول لګیا دي او امید ده چې په زر ورځو کې بعد دوی چې کوم میاشتنی امداد دي دا به قسط به بحال شي سو پورې چې د واپسې معاملا ده صرف د پی ڈی ایم اے په لاس کې نه ده د ریاست نورې ادارې هم په دې کې لاس لري او کله هم د چا علاقه صفا شي پرشن وشي د صفائی صحت انتظام وشي د تعلیم انتظام وشي نو بیا ټول چې څومره ادارې دي په مشترکه سره بیا د واپس د پاره یو تګلاره جوړوي.
د شمالي وزیرستان ضربعذب عملیاتو نه لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي خو د داخلو نیمایي یعنی 13,000 پورې رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي خلک واپس نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجه،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان صنعتکاران او عام خلک وایي دوی ته د گیس په قیمتونو کې سوي اضافه د منلو وړ نه ده. دوی وایي گیس د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان خپل پیداوار دی، نو بیا یې قیمتونه ولې دومره پورته کړل سوي دي؟ د دوی په وینا که حکومت دا پریکړه بیرته وانخلي نو د کارخانه دارو تر څنګ به عام ولس ته هم ژوند ډیر ګران سي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان نگرانو فاقي حکومت د گیس نرخونه تر 200% پورې زیات کړي دي. دوی په دې اړه د نومبر پر 8 رسمي خبر پاڼه خبره کړې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پاکستان کې د سی این جی اسوسییشن ویان د مرکزی او صوبایي چیمبر اف کامرس غړي پاروس هټک مشال لیډو ته د نومبر په 9 وویل چې حکومت د گیس نرخونه ډیر زیات لوړ کړی دي، که هغه کورونو کې صارفین دي او که بهر کاروباریان دي. دوی وایي صنعتکارانو سره سره عام ولس هم ډیر اغیزمن کړی دي.
نگران سیټ اپ چې هغه سره د اختیار هم نشته او هغه د گیس په نرخونو کې انتهایی زیات انکریز کړی دي، دومره زیات انکریز کړی دي چې دومره چرته په تاریخ کې نه ده شوی. یعنی تاسو کو د انډستری خبره واخلي، تاسو اسپیشلی د سی این جی تاسو ویم دا هغه ټیرپ چې کم جو زیات کړی دی، نو هغه د 200% نه هم زیات دی. یعنی زمونږ 1805 پر ایم ای بی ٹی یو او هغه چې دی نو هغه 3600 روپے پر ایم ای بی ٹی یو ته ورسېدو. نور ریټونه د غریلو صارفین دي یا دغه د انډستری دي، خاص کر د سیمنټو دي چې هغه 4400 ته دی ورسول. څومره مهنګایي بیروزګاری ورسره به زیاتیږي تاسو دا هغه سوچ هم نشئ کولی. د دین تاسو اندازه واخلي چې زمونږ بار نه کم ال آر ایل جی راځي، نو هغه چې په کم ریټ کې ورزيږي نو دا هغه نه هم زیات ریټ چې دی د ټیم کې د خپل انډیجن نس گیس د خپل سیستم گیس د خپل پیداوار ریټ شیدین غدی لګولې دي.
نوموړي جاتوی یواز سی این جی صنعت 4.5 اربع روپے سرمایه لګولې ده او په لکون خلکو له روزګارونه ورکړې دي. دغه ډول پټرول او ډیزل باندې انحصار هم تر ډېره راحت د سی این جی لوجې کم شوې دي چې د ملک زر مبادله لپاره یو مثبت خبر ده. د په وینا د پاکستان د آئین آرټیکل 155 وايي چې کومه صوبا گیس پیدا کوي اول پرې د دوی حق دی. د سټیشنری دکان کونکي محمد اتفای وړاندې نه بجلی او نور ګرانې ډیر ځپلې دي او اوس په د گیس ګرانې دو سره د دوی ژوند نور هم ګران شي.
یو خو د مونږ د مهنګای د طرف نه مونږ ډیر زیات خراب یو. د بجلی بلونه مرا باندې روز تر روزه زیاتی ګر بالکل جمع کول نه شو. دی خو که اوس د حکومت د گیس د ګرانې مونږ باندې راولي نو دا به مونږ باندې خدا د بجلی د تندر نه وزیم زیات. د غیر حکومت ته پکار دي چې مونږ باندې د خپل فیصلې باندې دي نظر سانیو چې مونږ عوام غریبانان د خوراک سکاک د ماشومان د ناشتي او د اروشیز نه نو بسي بیا به د دکانونو پرې د شرطه خشکونو پسې به ګرځونو.
سید فضل الله وای چې واړه سکولونو ته کم گاډو کې زی نوړان د نه غي 100 روپے ماشوم سیوا کړی دی او د سری سری نور کاریان هم جاتې شوې دي.
د ترانسپورت حواله سره خبرو کوم نظامو زیات تر دلته ترانسپورت چې چلیږي یا پسنجر چلیږي کې پی کې کې او مونږ خپل ماشومان وغیرہ چې سکول ته رالیګوم نو دغه سنجر گاډو کې راځي. ناغي مخ کې 2500 کرایوه او اوس چې ګیز زیات شو سورتوي چې دا 3500 صوبر اوړې
13 میاشت د اکتوبر په اتمه د پاکستان لړمحال وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په خپل ایکس پیغام ویلیو چې دوی هلې ځلې کوي چې په ګرانې او نرخونو باندې قابو عمومي او د لړ کې دوی مرکزی او صوبایي حکومتونو کې اړوند چارواکو ته خصوصي هدایت کړی دی چې په دې اړه کوټر ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د کال په دې برخه کې زیاتره وخت د لړې یا سموګ له کبله ډیر مشکل رامنځته کیږي. سږ کال هم په لاهور کې د لړې له کبله سکولونه، بازارونه او پارکونه تر څلورو ورځو بند کړل شوي دي. د لړې یوازې په پنجاب کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم راځي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پر دې موضوع په پېښور کې ریپورت برابر کړی دی چې آیا خلک د لړې او له هغه څخه د ممکنه تاوان په اړه معلومات لري او کنه. راځي چې ریپورت یې ورسو.
د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او په خصوصي توګه لاهور کې د سموګ د ډیروالي له وجې حکومت سکولونه، بازارونه او پارکونه د زیارت نه د اتوار د ورځې پوری بند کړي دي. خو ډیری خلکو ته د سموګ په باره کې کم علم نشته. دا چې سموګ وسیز په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټره وګما هدایت راته سداسی ویل
دا ستونزه زیاتره په ګن نفوسه سیمو کې لیدل شي چې له امله زیاتره د کارخانو لوګي وي او د کارخانو نه د چمنیانو باندې وتونکي کیمیایي مواد وي.
د وګما هدایت په خبره د سموګ نه د ځان خوندینه ساتلو بدی اغیزې د وړاندې نه د کرونیکل یا خطرناکو بیمارو اخته خلقو لپاره د نورو سختو بیمارو لعمل جوړېدلی شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد نمی چې کله وپوښتل چې سموګ په ماحول کې څنګه کمیدلی شي او د سموګ له وجې کمی کمی ناروغۍ ولاړېدلی شي، نو نوموړي راته سداسي ویل
چې موږ ګاډي کم استعمال کو، په کلاو ځایونو کې اورونه بلول کم کو، موږ چې کوم دی بوټی نه لول شروع کو، موږ چې کوم دی د گیس کم پاور پلانټ دی هغه چې کوم دی کمی کو، خپل گاڑو انجنو باندې چې کوم دی خیال وساتو. او کو دا موږ ونو کو نو د دې به نقصانات دی چې د دې نه د زړه بیماری نه جوړېدلی شي، دا چې کوم دی د پیپړو بیماری نه ته جوړېدلی شي، د دې د وجې سر رکش لیدلی شي، د دې د وجې سا بیماری نه جوړېدلی شي، د چمړې کینسر د دې نه ولړېدلی شي، د دې نه چې کوم دی د سترګو مختلف بیماری نه کېدلی شي.
د ډاکټر فیاض او ډاکټر وګما په خبره د سموګ لامل د هوا آلودګي ده او په پاکستان کې د هوا د آلودګۍ د مخنیوي لپاره که کوټلې ګامونه پورته نه کړې شو نو دا ستونزه په راتلونکي کې نور هم ډېرېدلی شي. د آی کیو ایر نومي ادارې د کال 2022 شمیرو تر مخه پاکستان په دنیا کې تر ټولو زیات کنده لسو ملکونو کې شامل دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د پاکستاني پوځ په وینا هلته د قیمتي ځنګل وهل جاري ساتلی دي. د دوی په وینا د ځنګلونو محکمه او ځایي انتظامیه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي، خو د ځنګلاتو د محکمې ځایي مشر وایي د ناامن حالاتو له کبله یې پوځ ته اجازه ورکړي چې سړکونو ته نږدې د ونو شاخونه تراش کړي. د په وینا څوک چې عام ځنګل وهي د هغوی پر ضد یې ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامي خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړي دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
دهشتگردی
بدر سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویایی چې د امنیتی حالات په وجه پوز د روډ په غوړه د ونې وهلو خبره ورته کړې ده.
سیکیورٹی پرابلم دے کنا بیشکو ٹول عمر داغا چیڑی دی نور خون پغرک سے چشتانا نو دخت والا نوس دی دل تا خدا خوشی علاقے دی نن صاحب خال کے آر اے سی کے کڑی دی او پانچ بجے نہ بعد خود دخت دے حق پل گیٹی نہ منا لوڑ سی خپل پوس کی لیتا نو دیر نہ بالکل غلط فائدہ او خوش دیش.
مشال ریڈیو چے دی سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وادت زیشان سرا دے ونے واہلو پبارک سے تماس ونی ولی دے غوی زاو پدارنگ وا
چدا ہو چکم کندی دا کا چې دا آرمی والا مونږ ته ریکویسټ وکړو چې دا کوم مونږ به ټریز دا ریموول کوو د دغه د ټریننګ او پروننګ دا که نه ټول ټریز به نه کټ کوو کوم مین ټری په کې راتلا به در کوو ادروایز د غلط شاخ سره چین به کوو چې د رضی مونږ ته فارغ شي هغه 150 میټر دی او د دې نو ریوایز لیکو چې دا الیکټر په مونږ ته نن یا سبا ملو شي د سکیورټي کم دی ریزنس پیش کوي دا ټریننګ او پروننګ یې مونږ ورکړی دی ورته چې ریم لګیږي لګیږي چې کوم دی یو کریپ تر کې مل ورېدا نو په دې کې لوکل یونین کس په کې منځ کې را پاتې چې لګي کټ کړو دا خلاف کوم مونږ چې نه کړو کسانو پکې نه دا فایده کومه نه ستوا دا کوم اونې ول څه نه ماف کوم چې روانه خو ته لمچا چې څنګه
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ځنګلات محکمې مشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلې ژغورنې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د امریکا سپینه ماڼۍ ویلي چې اسرائیل پر دې سلسله وی چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو د غزې په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودروي. د خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان کربی کړي او دا یې مهم ګام بلل دی. هغه ویلي چې دا به د خلکو وتو او د برمته سویو خوشي کولو ته زمینه برابره کړي. اسد الله الدین په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د دوشنبه ورځې په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل په حملو کې د بشري وقفې غوښتنه کړې وه. سپینې ماڼۍ تر دغو ټلیفوني خبرو څو ورځې وروسته پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې اسرائیل موافقه کړې څو د حماس ډلې خلاف حملو کې به د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالانو ته وویل دغه وقفه به په غزه کې خلکو ته زمینه برابره کړي چې د دوه بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو ووځي. هغه زیاته کړه چې دا لومړني مهم ګامونه دي. اسرائیل د افراطي ډلې حماس په وړاندې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي خپل حمله وروسته له هغې زیاته کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په پراخه حمله کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په حمله کې د غزې تر 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. د حماس له قاعده د یرغمل شوو د خلاصون د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزي استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې کتلې دي. بل خواتمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت د کمیدو لپاره نن جمعه منځني ختیځ ته سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویل چې انالینا بیربوک به متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او اسرائیل ته سفر وکړي. د حماس جنگی ډلې د سیاسي څنګې د مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخوانی مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړپوړي غړي پرون د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسېدل. رویټرز خبري اژانس د حماس ډلې د اعلامیې له مخې لیکلي چې د حماس ډلې دغه لوړپوړی هیئت د مصر د استخباراتو د عمومي ادارې له مشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. په پاریس کې هم پرون د اتیا هیوادونو او سازمانونو مشرانو په یو غونډه کې له غزې سره د بشري مرستو د همغږۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. اسرائیل چې د حماس ډلې د نابودۍ ژمنه کړې وایي په غزه کې د ننه د پرمختګ په عملیاتو کې 3 سرتیري وژل شوي دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیاس د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د مهمو خبرونو یادونه او لاور سبا تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ځخ کړی چې د پښتنو له ځورولو لاس واخلي. د یاد ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وینا کوله. د ګوند د سند صوبې مشر شاهي سعید مشال راډیو ته وویل چې عام پښتنو له خوا شکایتونه ترلاسه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نامه ځوروي، خو د سند حکومت تر دې وړاندې داسې خبرونه رد کړي وو. د افغانستان د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن په 28 ورځ هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی و. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورباندې پرلت ختم کړی و، خو ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی وایي حکومت دې ورته نغدي مرستې بحال کړي او یا د خپلو سیمو ته ستانه کړي. اوس هم تاسو د مشال راډیو اونیز خپرونه مشال راډیو مجله وړاندې کوو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی او ستاسو لپاره په تکراري توګه خبرېږي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو لایق زده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13 لنډی سترګې پټې کړې. هغه د 1950 کال د جنوري په 15 په سواد کې زیږیدلو. خغلی لایق د رادیوی پروګرامونو وړاندې کوونکی یا پروډوسر، د پیښور رادیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي رادیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې سرګندي. موږ به نن په خبرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. ما له ډاکټر عباسین یوسفزي سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړې. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. سین صاحب، ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوئ. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب، د ټولو لومړۍ خبره خدا ده چې د لایق صاحب جدایي چې ده نو هغه یقینا چې زمونږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد ډکه ده. زمونږ یو خوږ ملګری و، لیکوال و، براډکاسټر و. دا هغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي، خو په حقیقت کې که موږ وګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو دپاره ډېرې مشهورې سندرې لیکلي دي، ډېر غزلونه دا هغه ریکارډ شوي دي او ځلېدلي دي. د وخت ډېرو نامتو سندرغاړو هنرمندانو ویلي دي. د دې سره سره د نعت په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډېره لویه نامه ده. ډېره ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغې کې بلا کتابونه لیکلي دي. نو د نعت ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزی او داغه دا قلم او داغه دا فکر دغه ملغلری چې دی دا زمونږ لپاره یو لوی سرمایه ده.
صحیح. وسین صاحب، د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخې ته راغلي وو؟ په دې کې نعت خو هم د شاعرۍ یو صنف دی، نو هغه نعتیه شاعري هم د دوی چاپ شوې ده که نه؟ نو څومره کېږي د دې کتابونو ټوټل؟ تا ده
د کتابونو شمېره خو ماته نه ده یاده، خو دا ده چې ښه کافي کتابونه چاپ دي د شاعرۍ. پای کې د ناتم دوه درې مجموعې دي، د سنجیده شاعرۍ چې دي دا غیم سلور شپږ مجموعې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال و، او د دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی. په دغه لیک کې چې دا هر سم کړي دي نو پاغه کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې خېګړه او د قام او لس لارښودنه پکې موشي او د هغې نه علاوه د هغه هنر او د هغه ژانر معیار هم برقرار پاتې شي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی و. هغه کله افسانه لیکلې ده، کله یې سریزې لیکلې دي، کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي، او کله یې مقالې لیکلې دي او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل و چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی.
داسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېریزو ساعتونو کې کدی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستی، خامخا به یې څه لیکل.
د ریټایرمنټ نه پسې هم دغه کړي دي چې هر ورځ به یو اس ایم ایس خلکو ته لیږو، پای کې به یو شعر لیکو، د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله. نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی. نو ښه د زړه زور یې و. د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري. د پښتو ادب، د پښتو ثقافت، د پښتنو تاریخ، د پښتو ډرامه، د پښتو فیچر، دا ټول سیزونه د چې دي د ډیجیټایز کړي دي، د ریکارډ کړي دي، هغه خوندي کړي دي او هغه یقین وکړي چې ما د یو ځای ډېر پروګرامونه کړي دي. یو ځل یو پروګرام ما د یو ځای کولو، دا هغه پروګرام نوم و ستاسو خطونه او زمونږ جوابونه. نو اولس په خطونه را لېږل او مونږ ورته جوابونه ورکول. نو اول دا پنځلس منټه و دا پروګرام، بیا دا نه پس دغه یو خپرونه چې کومه پنځلس منټه مونږ پرانستې وه دا ورسېده څلوېښت منټو ته، بیا په هفته کې دوه ځله څلوېښت منټه. نو دا یو ډېر عجیبه غوندې خبره وه. بیا دومره ډېر خطونه راتله چې ما سر ته نشو رسولی. نو لایق صاحب ته مې وروره دا پروګرام دې بند کا. نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله، کنه ما د پاره ډېره ګرانه شوې وه، ډېر خطونه به راتله. نو دا ده چې مونږ کم کار په شریکه باندې کوو. هغه ما ته یادېږي چې مونږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو. نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه، نو کله کله به مو تش فروټ واغسته، مېوې به مو واغستې، د هغې سره به مو چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه، به مو خوړه اوږده به شو. داسې وختونه په مونږ راغلي. په هغه وخت کې د خو واده کړی، خو د ده بچی په کلي کې او مالا واده نه کړی، په یونیورسټي کې به چېرته ناست وو او بس اوده به شو. چې په نیمه شپه به راورسېدو بیا به اوده شو، بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی.
وسین صاحب، د دې نه معلومېږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده، دا د کار سره یو یو لیونۍ مینه وه. یعنې مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار اته بجې به شروع کېږي او ماسپخین مازدیګر پنځه بجې به ختمیږي. دا یو لیونتوب و، یو بې انتها مینه وه د ژبې سره، د خلکو سره، د خپل فن سره. همدغسې ده.
دغه یو مثال به عامر صاحب زه درکم. یو ورځ داسې چلو چې ماښام وخت دی، ما د خپل خپرونه تقریبا داسې شپږ نیمې بجې پای ته ورسوله. خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د څلورو کتابونو مخکتنه شوې وه. نو په مخکتنه کې زه شریک وم. نو دته چرته سرکل راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکا. نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خط راغلی. نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه. د ماته وویل چې کار وشو. ما ته وی پنځلس منټه خبره به پکې، خو زمونږ سره وخت صرف نیمه ګنټه پاتې ده. نو لیکل پکې نه کېږي، خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب. نو دی اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه ویل دي. نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو، دی ما ته وایي چې زمونږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره، پټه نشته.
لایف پاور
نو ما ورته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو. وخت پکې تقریبا شل پنځه منټه وخت یې نشر کېدو ته پاتې. نو د ماته وی چې زه ګورم خو بس پټه دې ګرځي، ډېرو ګرځېدو پای کې لس منټه نور هم ضایع شو. خو پټه پیدا نه کړه، آخر کې راغی ماته وی وایا نو مې ریکارډ کوم. نو ما زه پټه مې پیدا کړي، ما پټه مې پیدا کړي. نو ته چې ما اوه پنځلس منټه ما بغیر د لیک نه هغه رپورټ وړاندې پنځلس منټه خپه سیکوینس او خپه یو ټیمپو کې چې کله وشو هغه رپورټ ریکارډ شو. نو د زچ د تراوته به د هغه ټیپ په منډه یوړو هغه لایو سټوډیو ته ولته ورکو پروګرام کې بس هغه د وړمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو
صحیح
نو چې هغه هلته یوړو چې دی راغی بیرته نو ما ورته یاره تاسو چلو کو ټیپ نه شرته پیدا کړو ما ته خبرې دلته یو ټیپ پروت وی هغه به الټه کو دی په بل مخ مې ریکارډ
لزگونا کلونا پاتے شوے دے او دا موسیقی دا خپرونو مشر یا وڑاندے کون کے پاتے شوے او دا شاعری ہم ڈیر ہنرمندانو ویلی دا تس گنے چی دا شاعری واقعا ہم دمرا پستا دا کدے پر ریڈیو کے نم وی ہم دمرا ہنرمندانو با دا شاعری ویلا کنا دا دے التاو نو دا مخ ملازی خبر اول تا ہنرمندان براتلل او دا شاعری ویلا
زیاد شاعری خو پخپل ریکارڈ کڑے دا
ہاں جی
او دا غیر علاوہ بل دا چی دا شاعری چی دنو ضروری نہ چی ہر خ شاعر چی دا غری شاعری ویلے شی زن شاعر دا سی جڑا خ شاعری خدا پ شاعری کی موسیقیت نہیں
جی جی
زن دا سی شاعر چی دا پ شاعری کی میلوڈی نہیں اگر ترنم پک نہیں چی کم دا شاعری او دا فنکاری ضرورتی نو دا شاعری الفاظ ډیر ساده روان آسان او عام فهم وو او بل دا چې موسیقیت باندې دی چونکه د موسیقۍ پروډوسر پاتې وو نو دې وجنه دا شاعری چې دا هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسان او چې هغه د شاعری خپل احساس جوړ کړي خپل طرز جوړ کړي او هغه په خپل انداز کې وویل شي نو یو وجه دا په لنډو لنډو بهرونو کې د دې خپل خپل غزل لیکلې ډېرې چست او چابکې بل دا چې د مزاج چې او هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبر وو نو د تپته و چې کم شی په میډیا نه شر کېده په کار دي کم نه دي د پالیسۍ نه خبر وو نو د دې عمل هم د په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود وو کم چې د میډیا د پالیسۍ مطابق او داغې رپس اولست د رسولو سره سمای خو نو د یو دغه وجه و دوی به دا وجه و چې د د کې دا کمال هم و چې د په طرز باندې هم لیکل کولای شي نو د دغه کمال نه هم فایده اوچته کړی صحیح
واسین صاحب ډیر زیات مننه د لایک صاحب په ژوند نورې خبرې هم کېدای شي زموږ پروګرام کې و بیا نور میلمانه مې داغوی نه به دغه اخلو تاسو ورسره نږدې پاتې شي وای ډیر ښکلی خبرې مو کړې یو لنډه کومه خاطره یې که در یادېږي چې د ده د مرګ نه خبر شوی هغه صحنه ستاسو مخې ته کېږي چې دا خو هغه لایق و چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغسې یو پېښه شوې وه او دی اوس نشته دغسې څه لرئ ذهن کې
ډېرې ډېرې خاطرې دي صاحب خو داسې ده چې دې وخت کې راته را یادېږي یو ځل داسې کړی چې زکم هاسټل کې اوسېدم چې مونږ کله طالب علمانو دې تازه تازه پروډیوسر شو او زلا ما اول ال ال بی کوله بیا مې دغې نه پس پښتو کې ایم اے کوله زه د هاسټل کې اوسېږم هاسټل ته ماته یو نوکر راغی ما ته وایي چې لاندې یو داسې شاعر و چې هغه پسې ما او ده ډېر خندل چې یاره دی څه بکواس شاعري کوي او د دې شاعري ما کدی چېرته ما ولیدو نو ما زه خو قسم ډبوم داسې ټوکې به ما ورته کولې نو ده د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې ده ورته ویلې چې ورته ووایه چې زه لاندې ناست یم او راته نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو دغه شاعر دومره حوصله څنګه وکړه چې ما ته وایي چې لاندې را شه په کار دا ده چې دی بره راغلی دی خو بیا مې یاره دا خو د پښتو ملک دی او دی زما کور ته راغلی دی نو بس زه راکوس شوم زه راکوس شوم غوسه غوسه راکوس شوم خو ما زه اوس مېلمه دی نو چې څه وایي هغه به منو چې زه راغلم دی ناست وو دی ناست ما ویل چې ته خو لوړ په لاس را شې ته خو تش راغې نو دا یو خاطره راته یادېږي
دا ډاکټر اباسین یوسفزی چې دروخات لایق زاده لایق پر شاعرۍ مکته معلومات راکول خو لایق یوازې په شعر کې لایق نو نثر هم ډیر زیات لیکلی او په دې لاره کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلي دي ما د لایق زاده لایق د نثر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوي افسانانګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې زبیر اسرت صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي لغ زاده لغ سے دلہ پاکو بخی په دې روسته کې وفات شو. داغه پر ژوند باندې ما د نور په هانو سره خبرې کړي په افسانو یې تاسو راته وای. لغ زاده لغ سے په افسانوي ادب کې په پښتو افسانه کې د دسه مقام و دی خو ډیر وخت نه نثر لیکو بیا افسانې هم لیکلې دي تاسو به خامخا لوستي. مهرباني
تقریباً چپ سی ہوئی کی یو کتاب کی افسانے بچا اور سب کو ریلیز چھپ سے تعلق لیا تم چھپ سے بھی دماغ یہ سلوشن کو بھی دادا فن خوبین دا اور مراد دام دے کے اوسر دا موضوعات کمی نہ ہو نو دادا افسانے سے بھی کرداری ہوں بھی ماحولی ہوں بھی بیانیہ ہوں بھی مکالماتی ہوں بھی او اکثر افسانے کی ماں راغل دوست ہوئی تو ماں تقریب نمونہ نہیں آتی گی اور اگر زیادتر سے چندے لو سب آئینی انداز دوری اور سب مکالماتی انداز دوری بعد لکھا افسانے کی چندے لیکن اس وقت خطون دور نہ رکھا نا اس وقت مستقین دور دے الیکٹرانک میڈیا دور دے اور پدے الیکٹرانک میڈیا دور کی چندے لو اگر زڑی زمانے آگر خطون دور سے چندے لو راتا ذکر دے یاد راتا ذکر دے پا خطون کی یو بلتا سانی دکھے حالک ہو جیو
صحیح
تو زمان خیال لے چھے قدم را مقدار کی دمائیار تعیون کی کم اس کم زنشم کولی قدم را مقدار کی افسانی بلچانی دکھے رسو مسئلہ کی اگل ایک سر دکھے جو بیتا مونگا یو بسیار نویس رکن کی ویدی چھے
حضرت صاحب دوی با نصر کی نور سیزون هم لیکلی مثلا دی یوروپ تر اغلی و داغی سفرنامه هم لیکلی دا سفرنامه
سفرنامه بکلی بی بلدهش ترجمه کلی بی یک اور کشمیر دلتا را خیلی یا نور دا سی تراجم احمان را نمی کنش بقیه کتاب ما کخمی ده بلی دا غیر را دی چون سید افزر خان لانا سید کشمیر اگر دا کشمیر وزیر رو کنه
بلکن
دی و سر سکیتر پاتی شوید نمیدون اطور حالات اگر سر گیری تفیلی دی پر کل استر گو باری نبیاد دا کتاب چیده نا پر ترجمه کنه هم ده ترجمه هم داز هم چی کم دیل ری زیاد خده او آسان دے روان دے ہم فہم دے رسدے چھ فہم روزہ محاورہ جب تو یہ یاد تو دین سے دا یہ فرضی بگن چھ یا لفظی ترجمہ لے رکھے مکمل راش تے رہے پر فل لگی ہوتی ہے
سی اثرت سے پر ریڈیو کے پات کے دو دل سمرا گٹ رسولے و د د شاعری ډیرو هنرمندانو ویل او پاغي خبر نه کو خچوندې پر ریډیو کې او د افسانم لیکل ریډیو نه د ریډیوي ډرامې هم نشرې دي نو لایک سي ډرامې پر ریډیو باندې پر ریډیو باندې وړاندې شي د افسانې یا د ډرامې
بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم د سموري دي چې شکل ورکړي چې پای کې دا مطلب دی چې یو فلمي سچويشن پکې کریټ شي نه چې کوم سین سره کوم سندره پټکی دا سندره چې وسره فټ شي ولګي هغه ته موږ سندري ځکه وایو دا هغه هیئت دا دی چې دا یو راوی یا کوم بیان کوي دا افسانه کیسه بیان کوي او بیا چې په کوم منظر راشي یا مکالمه پکې راشي دا د یو کسانو سره یو مکالمه وشي او بیا چې په کې سندره ضرورت یې سندره پکې راشي دا د سین مطابق سټیشن مطابق دا سندره د پټه ده بل هغه ترامین کې اور رامی پروڈیوس کی
ڈاکٹر زبیر حسرت چھ د لائق زادہ لائق پا افسانو او د نثر د نورو ژانرونو پاړې لمشال لډیو سره خبرې کولی در وخت لائق زادہ لائق د پښتو موسیقي په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي نوموړې لزګونه کلونه ل پیښور رادیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلیوي خوا د پښتو تیرې هیرې نغمې راټولې کړې نو ل بلې خوا یې نوې سندرغاړي هم په ولس ورپېژندلې دي ما په دې اړه د لایق زاده لایق د یو ملګري او د پیښور رادیو د پروګرامونو د ویان حاجی اسلام خان سره خبرې وکړې اجسلم صاحب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پیښور کې کار کوئ. لکزاده لک صاحب هم د همدې ریډیو پروډیوسر پاتې شوی دی، تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي د هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجي صاحب.
ډېر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکارانې تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زده لایک صاحب د موسیقۍ خبره که مونږ راواخلو نو هغه زده ویم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډېره زیاته ترقی ورکړې ده او پرمختګ یې ورکړې دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډېر سندرغاړي ډېر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستي دي، هغې ته موکې ورکړي دي او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پښتونخوا دلته ده او که چېرته پښتون دی نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لکزاده لایک صاحب متعارف کرا وس ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژندا.
بالکل.
بیا د هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و نو که هغه سره به موسیقي وه او که نه به وه، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوې ترنګ، نوې ترنګ شروع کړو، او په نوې ترنګ کې به هغې د شوکیه هنرمندان چې وو نو دې ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډېر ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندره شریک کړی شو. نو یو دا کمال و چې نوې ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي هنرمندان راغله، او زمونږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوست، په هغه شمېر شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا کیسټونه ډک کړل، هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجي صاحب ډېره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوې وه، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
داسې وه نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تېر هېر آوازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آیډیا زما ذهن ته راغلی وه. چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی په اکتوبر کې، نو دا سیزونه به مونږ کره ډېر وو، دا ریکارډنګ باجی او دا ریډوان، او نو دغه زما ذهن کې ګرځېده. نو دغه یو آیډیا ما هغې ته ورکړه چې یاره داسې یو پروګرام به شروع کړو چې هغې به نوم تېرې هېر آوازونه وي. نو هغې وویل چې یاره اوس سره خو په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلی دی چې دی شي الله پاک هغه رښتیا کړي چې دا ریکارډونه دي او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسېره کړه او دا تېرې آوازونه دي. نو لایک صاحب پروډوسر و او زه د هغې کوربه وم، نو تر ډېرې مودې پورې لایک صاحب زما د دغه پروګرام پروډوسر پاتې دی. لایک صاحب ما ته دا ده چې یو هغه په خلاص مټ اجازه را کړې وه چې د دې سندرو په راغونډولو کې او بیا دا په خوندي کولو کې دا هغه یو ډېر کوټلی کردار و په دې پروګرام کې زما سره. ما به سندره را پیدا کړه د ککوړي په شکل کې، بیا به هغه نه مونږ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو، بیا به لایک صاحب پخپله کېناستو، هغې به پیتې ته واړوله ریډیو کې مونږ سره چې کوم هغه سیسټم و، که نه بل د هنرمندانو دا به ما چې کوم مونږ چې کله دا پروګرام پیل کړو نو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوندي وو، نو هغه به ریډیو ته مونږ راوبللو هغه ته ډیر په روڼ تندي د هر کلمو کو او مونږ به د هغې سره انټرویو مو کا دغه پخوانو هنرمندانو پاتل او په دې تورو ککوړو کې خوندي نغمې چې دي د دې پړوند به مونږ هغې سره مرکې مو کې نو تر کومې پورې چې د لیک صاحب خبره وه چې کله بیا د دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وایي چې یاره ستا دا پروګرام چې دی تیر روازونه د دې دا زه بل چاته نه ورکوم نو دې سره ته زما نوم اغېستی شي ځکه چې زه به ستا د دې هغه سپرویژن یا هغه هغه کوم حالان کې هغه هیڅ مداخلت په دې کې نه کولو ما سندرې را پیدا کړي دي ما که سندرغاړې راوستې دی نو هغه ما ته خلاص مټ را کړی وو او د هغې په همدغه وجه وه چې زه لکه د لیونو په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلې یم او ما دا نغمې را پیدا کړي دي د پېښور ریډیو په لیبرېرا کې مونږ دا خوندي کړي دي بیا مونږ داسې کار وکړو چې یو پروګرام مونږ شروع کړو معلومات په ما راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن پاړوند باندې او یو ښکلی سکریپ هغه ولیکلو نو بیا به ما ویلې د هغې نامه وه خاپونه نو لیک به بیا د هغو هغه بلګ ادبي رنګ مله ورکړو زما هغه لیکلو له نو ما به هغه وی نو په دغه هنرمندانو مونږه دغه پروګرامونه ډېر لکه تر دوو کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولي وه او په دې باندې بیا مونږ دوه کتاب هم ولیکه یو لایک صاحب ولیکلو فنکار نه مري یو بیا ما ولیکلو تیر هېر آوازونه هغه دواړه خلکو خوښ کړل نو په دې کې زما سره د لایک صاحب هغه ډاډ او هغه مرسته
ملاتړ
کلو مټ باندې ما ته اجازه دا حاصله وه
صحیح اجي اسلام خان صاحب نو تاسو خو ډیر کلونه لسګونه کلونه یو ځای کار وکړو اوس هغه وفات شو او نشته نو ته څه احساسوي
زه دا وایم چې ذاتي تور ځاني تور چې لایک صاحب زما د یو استاد درجه ورکړي ده اوس مت ورکوم مونږ د لایک صاحب نه په دې ریډیو کې ډیره زده کړه کړې ده او دغه سلسله لا بنده نه وه دا لا روانه وه چې لایک صاحب رانه بې وخته لاړ او مونږ یې په اوچه ډاګه پرېښو ډېرې خبرې ډېر پروګرامونه به داسې راتلل تر دې پورې چې ما په ټلویزیون باندې په دې پخوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړی و یو کال پورې چلېدلی و سندرې ملغلرې او بیا په یو پرایویټ ذاتي چینل کې د لالونه په نوم باندې مونږ پروګرام یو دوه کاله چلولی و نو تر دې پورې چې هغه د ټلویزیون پروګرام کې به هم ما د لمن نه پرېښودا او د ده نه به ما مشورې اخیستې چې یاره داسې یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لرې نو دا به ډېر ښه وي بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغې باندې سمدوار هغې ریډیو باندې ښکلي پروګرامونه کړي دي هغې کې اکثر سکرپ هغه ولیکلو او ماته به وي چې راشه دا پلانې هنرمند چې دی نو دا سترګې پټې کړي دنیا نه تللی دی نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دغه دغه خدمات دي نو مونږ به د ده دا کمی نه پوره کېږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پورې چې ریډیو ته زمونږ رابطه وي یا اورېدونکي ریډیو اوري نو د لایک صاحب کمی نه پوره کېږي
نو بس تاسو د خدای ژوندي لري اج اسلام خان صاحب او دغه لارې نور لارویان چې دي هغوی ته د خدای پاک ډېر ژوند ورکړي مونږ خوشحاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکړه د لایک صاحب په حواله مو ډېرې مرغلرې خبرې راته وکړلې چې
ډېره مننه د مشال ریډیو څومره ملګري چې دي اورېدونکي چې دي ستاسو د ټولو یو جهان مننه چې تاسو په یو ښه لیکوال او ښه شاعر یو ښه انسان باندې دغه خپرونه را جوړه کړه او دا اوریدونکو تر غوږو مو رسول یو جهان مننه
دا حاجی اسلم خان چې دروخات لایق زاده لایق د موسیقۍ د میدان د خدمتونو یادونه کوله د لایق د خدمتونو فیرس ډیر وګته موګي یوازې زنوړه خونو باندې رڼا واچول شو له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د خیس ګلونه ډیر دی جولې می تنګه زب کم کم ټولاومه
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.